د پروان ولایت پولیسو ننګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې څلور کسان چې غوښتلي اویا کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په وروستیو میاشتو کې د پروان ولایت له لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نشي موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي رادیو ته وویل، تیرونی لاس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشي موادو د نه پیښو په تړاو نیول شوی ول، د نورو څیړن لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولي مشروبات، 390 د نشي ګولۍ او 1000 لیټره تیزاب ونیول شول. خغلی موحد وای د دې مرکز محکمو په علني غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندوستان ته څلور تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې یو کیلو او 180 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې 90 ګرامه هیروین په خپلو سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول، د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشي موادو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د کشف عامر نثار احمد جهانگیر ازادي رادیو ته وویل، یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتل یې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي، د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه،
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترکو هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو، او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترکلی خو یو 50 وره بیا ونیولی ده بیا سګریټ شروع کړی.
د محمد طایر په نوم د موتاد خاطره به واورو.
دا وکاله کدا ته کاله ما چې دا واده کړی ما پورته شي نور اور دا پلار می او پاس وا قشران وډونو رام دا پختای به شراک.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، کدو هم منزل ته خخت نشم پورته کولای، لوخي خو منزل شم، خوخته ته خو باور کولای شم، کارګر ته خو بر وړلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې تر دې مخکې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل، دوی د افغانستان په درو دېش ولایتونو کې د 245 ټنه زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي، د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي، باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کوي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد درو دېرشو ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت وین اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د دې پروګرام لمخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلی رستمی زیاته کړې چې د پلان لمخې به په راتلونکو دریو کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 3 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پروان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشئی موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی چمنشا اعتمادي وایي د بدیل کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه
نا امنی تر ټولو عمده او د باس وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته نا امنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپل نشئی مواد هم د ناامنۍ لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلېږي چې په ناامنۍ کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنۍ او نشئی مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابر کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې له 100 ټنو تولید شوی زعفرانو څخه 8 ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوی دی.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه راپور راوړوه. اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له 2 کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابی ازادي راډیو ته وویل په روان شمسی کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشئی مواد اسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره 15 کال مخکې په دې ولسوالۍ کې انداچ یو موتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې موتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ 2 تن اوسیدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی دی.
اندراب د بغلان ولایت یواله هغه ولسوالیو څخه د چي تاریخ پکې کرل کیږي او سیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو سیدونکو عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بیوزلی، بیکاری او د نشئی موادو د خرڅونکو او قاچاقکونکو په نیولو کې د دولت بیغوري بولي. دی وایي
که دا سوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشئی مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په ورستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
متعدد خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جماعتونو او میلمستونونو کې پراته وي دوی اغلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي، او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي چې دولت د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسی کال په جریان کې د نشه یي موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه یي مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابی د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له شپېتو بیا تر اویا زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
زه له نشه یي موادو سره د مبارزې د یو مسؤول په توګه د معتادینو د ډیروالي په اړه اندېښنه لرم. له بده مرغه چې له 1309 شمسی کال راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وایي چې په بغلان ولایت کې د معتادینو د ډیرېدو په اړه یې راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی په 1216 منځنۍ صفو خبريږي. اوس به د سګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبري وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی، رواني ستونزې او سګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسي د دې لامل سوي چې اوس ډېر ځوانان سګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سګریټ نه پریښولای، آیا سګریټ هم د نورو نشو غونډې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري؟ ایا داسې درمل هم ستا چې د سګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې سګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دم قطع کړي او د جامعه په کچه باندې موږ کولی شو چې د سګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ لري هغه چې ته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره هغه کسانو ته ډیر ښه دی چې هغه اوږد مهال سګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډیر سګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کیږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سګریټ څکولي او یو دمې پریدي د دې بل کوم ستونزې سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینې موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه دی چې څوک مخکې سګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی. خو فزیکی احتیاط په دې معنی چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به یې سري، زړه ټکان به یې زیات وي، اشتها به یې خراب وي، یو رقم گیچو گنگ سی حافظه به صحیح کار نکی دا آغا نخ نخانی دی چی خواهی چی وجود دی پا جنجال پاته دی یعنی فیزیکل مشکل لری اوس معلومی که چی تنباکو دواله لری
آیا سگریتو توار تا داشت ستا سی دا سگریتو بدیل بی او زیانی تر سگریتو کمی
اوس بدیلون راغلی دی پا بازار کستا لکن باید فرق بکو دا بدیلونو یا رقم بدیلون دی چی کمپنی جور کلی لکه برقی سگریتونه لکه اغا کچنی سگریتونه لکه اغا دی پانی سگریتونه دا ټول هغه بدلونه دي چې هغه تجارتي کمپنۍ خلکو ته تبلیغات کوي خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سګریټ لري یو هغه بدل دی چې د طبي له لحاظه دوی ته تداوی برابروي لکه د نیکوتین چسب لکه د نیکوتین ټابلیټ او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي په دې معنی چې اشتهایي سګریټ ته ناراضي
آیا سگریت هم د نورو نشئی موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله یمږ وجود هم مخکله سگریت ورسې نه نیکوتین لري دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود تزي نو د نن هم د نیکوتینو کاروبار هغه پټه ولاړ دی نو سړی ته یو بحران پیدا کیږي خاري کې چې خوب د تر راغلی ده لکه سترګې سره کیږي لکه خستګي احساسوي دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کیږي چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې بیا نو وجود پوهیږي چې مثال نو خپل کاروبار لیک شروع کوي د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي دوباره سړی په حال راځي لیک دغه دورې ته موږ د زهر استلو دوره وای
ځینې خلک ولی سګریټ نشي پرېښودلی
ځینې کسان د ارسی له لحاظه نیکوتین کچه کم دی دا کسان د فاملی له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی لکه سګریټ اسکی پزې توبکو دا شیان ډېر استفاده په فاملی توګه په هغوی کې لیدل کېږي دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي دا پوره وي خو د خلک ژوند له جار و جنجال سره ډېر مخامخ په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنګنیستي و بیکاري و دا خبره چې دا خبره خلک پریشانوي او دوی داسې فکر کوي چې د دوی د پریشانۍ لپاره سګریټ دوی آرام کوي بعضې رواني ناروغۍ دي لکه استراب خفګان چې دوامداره وي نو دا خلک به دوامداره د دې کمولو دپاره سګریټ څکوي
سګریټ پرېښودل څومره وخت غواړي
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترک کړو اس مشکل ورته پیدا نه شو او داسې کسان هم شته چې 50 وارې ترک کړي خو یو 50 وارې بیا ونیولې ده بیا سګریټ شروع کړي نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم اراده آگاهی او د هغه د پختګي دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري او بالاخره د سګریټ ترک کولو یا نه ترک کولو باندې تاثیرات کوي
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي
د سګریټو د پرېښولو په اړه مول محمد یاستر نکسره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده او وسته خاطرې واردی د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشه مخکې د فوټبال ټیم درلود خو اوس به خې د ورزش له ډګره وتلې دی د وای چې په خوا سګریټ لانه څکول خو اوس په هیروینو موتات سوی دی دا چې د چاپن شو اخته کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ور سره کوي په دې اړه زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خواله کړې ده
زما نوم محمد طاهر دی کندهار کې په اول نه یک په چونې کې ما کور ما بس تا ټیم د فوټبال درلود ما سګریټ لانه څکول بلای دی باندې بعد د لاس په اخته سره ما دې دوه کال په دا وس کې نشه پرې شو دا ځای وته دی بابا مې وفات شو برته مې دا غدا غم شروع چر سمې اول شروع کړ بیا تاریاکس و بیا تاریاکس کریستال په غش پوت دا کریستال سبیا دا نورین تر واوښتم دا وکاله په دا تکال ما چې دا وعده کړی ما کوت شي نور ور دا پلار مې وفات شو کشرانو ورونو رام دا په تای به شراک ګذړان یا بل سرای تر واړو دا پلان څنګه زرا غلم دا اكيد مې د چ بیا بنشانه کوم د باندې مې نشم پرې شو چې هغه پر دکان خلک شې نه سپه شاخ لایک را ته کتل سلام به مې ورواچوي نبی له کولم نیم ساعت د دکان خلکو مشران شپم جوړو د مزم په نشه برته اخته سو مغوته به مې سلام ورواچوي د ما چې خو به مالیک مخ به واره بیا په داوس کې زه دغه ستړي کړم زه تلم توت مې راوړل دانګي مې کول ځان مې په ساتي ما درنه نغلا نه د کړې بیا زه روزانه کوم نشه کوم خپل د ورور سره روزانه تتنم خپل کوچنیان لا بیا د بیم افچاد په عزت نه بود کشران لا هم لاس را واچوي رم لا چې نشه نه کوم مرشل پنځه ویس بانان په وکور وزونه نه وزه ما زمان مې بلله د کرکټ بیر دوشان وا خو د علیه ته ولاړ دا غول سات را سره چی چې نشه کوم ګرده بد را سبړي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزله پول ډرامه لرو د ډرامیک صدا سي د چي لسکرن سراج یو بیا وزله ماشوم دی د یو مور او دوه کوچنی خوندې لري سرنګ چې سراج د کور مشر دی نو د کور روډي هم د پرغاړه ده د یو ورځ د کار لپاره له کوره وزي بس هغه چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام والکه خیریت و څنګه راغلی
په کار پسې ګرځم دا کور څوک جوړوي
دا کور زه جوړوم خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم
څنګه کار ته کله کار کولای شي
ا دادا ته مې لاسونه وګوره هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم
اوف دا لاسونه خود رښتیا هم سوان غو نږدې شوې دي په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې ته غلوی کارګرو ته وګوره خولې ور باندې را ماتې دي او لستړیا ستمیږي
خیر دی کاکا که دوه هم منزل ته خښته نشم پورته کولای لوخې خو مینځلی شم خوختو ته خوب ور کولای شم کارګرو ته خوب راوړلای شم دا ټول کارونه کولای شم
ګوره بچیا دا عمر ستا د کار وخت نه دی ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې
مکتب خو مې ډېر خوښ دی خو مجبور یم چې کار وکړم که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري
ولې پلار دې چیرې دی
پلار مې کور ته نه راځي زه مې د مور مشر زوی یم د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده
یاره بچیا سخت دې خفه کړم ا د یو 100 روپۍ واخله او کورته دي سودا یوسه ها واخله
کاکا زه خیرات نه یم راغلی زه چر ورځ لکور راوسم مور مې راته وای چې بچیا کار وکا پام کا بچ خیرات نه غواړي د خیرات ډوډۍ مې ترستونی نه تیریږي
عجیب خیرتی ماشوم دی کمی دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې خدای ورته ګوري هم نه
کاکا پر منه وخت کېږي کار نه راکوي چې بل څه په کار پسې ولاشم
کور مو چیرې دی
دا خجی کور څنګه ته یو کندوالا دا یو سیو د خټو کوټه لري حال ته اوسېګو
درځه بچی چې په موټر کې د کور ته ورسوم
نه کاکا زه ته شلاس کور ته نوسم به ته بخم ډوډۍ برابر کم
راځه بچی مو ورخطا کېګه بیرته درا ولم یوازې غواړم چې کور مو ووینم
سما ده کاکا راځه چې ولا شو
خا دا ستاسو کور دی ته درې غزه د موټر غو خو دروم ته د مور را خبره کا
سما د کاکا ته درې غزه دروازه وټکو
ا دادې درغلم
بچی دا کور مو په کرایه نیولای دی
نه کرایه نه ورکو یا چا مو فرا کړای دی
تو کې
مور زه یې بسراج
زویا نن ولې دومره وختي راغلی
کار ته ولاړم لا غیخ و یو کاکا په موټر کې راوستل وای لغوارم چې ساسه ګورو ګورم
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟ دا دی، دلته ولاړ دی. سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیر یوسې، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، لی ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي، زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو شنبې په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ووینئ. ازادي